ستړي مشي مشال ریډیو ته غوږی په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې په روانه غړې کې ز منور شاستا سو قربایم نیک پیرزونی او سلامونه می قبول کړي. د دې خبرونه په اول نیمای کې درته یو شمیر ریپورت نو وړاندې کوو او د روانه غړې په دویمه نیمای کې به درته د مشال مرکه هم وړاندې کوو. ورادې په سر کې د مجید بابر نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
ستړي مشي رومبې د مشال د خبرونو سره ټکی. د پاکستان فوج دا وکوي چې د شمالي وزیرستان په شوال کې په هوایي بمبارۍ کې شل وسوال وجلي. گورنر پښتونخوا وایي د اګست میاشتې د مخکې به د شمالي وزیرستان شپږ لکه بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستنوي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال وایي په مرکزي آسیا کې د بشري حقونو پر ضد کاروایه سخت دریځ ته وده ورکوي. د مشال د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې تیر ورځ د پاکستان پوځ په هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږه شل مشکوک وسلوال وجلي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو څانګې ایس پی آر په حواله وایي چې د پوځ جنگي جازونو د شوال په شوي خېلو او وړوکې منډۍ سیمه کې د مشکوک وسلوالو په پټنډیو هوایي بمبارۍ کړي چې پکې لږ تر لږه شل وسلوال وجل شوي. بلخوا د مجلس عسکري وسلوالې ډلې ویاند عبدالله وزیرستاني رسنو ته ویلي دي چې د پاکستان پوځ په هوایي بمبارۍ کې دوی ته تاوان نه دی رسولی. د پاکستان پوځ داوا کوي چې په شمالي وزیرستان کې له تیر یو کال راهیسې پوځي عملیاتو کې د ویشتو سوو وسلوالو نه زیات وسلوال وجلي. د پاکستان پوځ د اطلاعاتو څانګې ویان میجر جنرال عاصم باجوا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د ضرب عضب په نامه پوځي عملیاتو کې درې سوه او اووه څلوېښت پوځیان هم وجل شوي. پوځ داوا کوي چې په وجل شوو وسلوالو کې مهم کمانډران هم شامل دي او د کامیابو عملیاتو له وجې د هیواد په نورو برخو کې امنیتي وضع ښه شوې ده. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون په پنځلسمه نېټه پوځي عملیات پیل کړل چې اوس هم دوام لري. د پوځ د دعوو په اړه وسلوالو سنتي ویلي. گورنر خیبر پختونخوا وایي د شمالي وزیرستان نه بیر کوره شوي شپږ لکه خلک به د اګست میاشتې نه مخکې خپلو سیمو ته لیږدول کیږي. گورنر سردار مهتاب عباسي دا خبره تیر ورځ د پاکستان سرکاري ریډیو سره په یوه مرکه کې کړې ده. ښاغلي عباسي زیاته کړه چې دغو بې کوره شوو خلکو ته به خپلو سیمو ته د لیږلو لپاره د تلو نه علاوه د خوراکي موادو مرستې وفاقي حکومت ورکوي. د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې گورنر زیاته کړه چې قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي شاوخوا پنځه زره قبایلي ځوانان به د روزګار لپاره منځني ختیځ ته لیږي. دغه ځوانان به سعودي عربستان، قطر او متحده عرب امارات ته د روزګار لپاره استول کیږي. د پاکستان حکومت د روژې په احترام کې د یوې میاشتې لپاره په پانسیانو بندیز لګولی دی. د داخله چارو وزارت لخوا تېره ورځ په جاري شوي یو نوټیفیکیشن کې صوبایي حکومتونو ته په دې حکم د عمل درآمد هدایات ورکړل شوي دي. په تېر دسمبر میاشت کې د پېښور په آرمي پبلیک سکول تر برید وروسته د پاکستان حکومت په پانسیانو لګېدلی بندیز ختم کړ او د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن تر مخه له هغې وروسته حکومت تر اوسه شاوخوا یو نیم سل کسانو ته پانسیانې ورکړې دي. د افغانستان د تخار ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د شکمش ولسوال حمیدالله حقیار او درې نور ملګري نن سهار د ماین په یو چودنه کې ووژل شول. د تخار د والي ویان سنت الله مشال ریډیو ته نن وویل چې یاد کسان له خپل کور څخه د دفتر په لور روان وو چې د سړک د غاړې ماین پرې وچاودید. په وژل شوو کسانو کې د ولسوالۍ د مخابري عامر او د ولسوال دوه ساتونکي شامل دي. وسلوال طالبانو د دې پېښې پړه په غاړه اخیستي. په کابل کې لسګونو افغان ماشومانو پرون د خپلو حقونو لپاره احتجاجي مظاهره کړې. په مظاهره کې شامل ماشومان وویل چې د بد وضعیت له امله ورسخه تعلیم پاتې او په مزدورۍ لګیا دي. په مظاهره کې شامل زیاتره ماشومانو له حکومت غوښتنه کوله چې حقونه یې خوندي او د زده کړو زمینه دې ورته برابره کړي. په دغه موقع یو ماشوم جمشید مشال ریډیو ته وویل
زه غواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کوم خو پلار مې بیکاره ګرځي. مونږ غواړو سو تعلیم تربیات کو پلار مې کار روزګار ته ګرځي اوس کار نه پیدا کیږي.
افغان ماشومان په داسې وخت کې د خپلو حقونو په خاطر سړکونو ته راوتي وو چې د جون د میاشتې دولسمه د ماشومانو د کار ضد نړیواله ورځ وه. افغان ولسمشر وایي د افغانستان په نظام کې د حکومت قانوني خلا رامنځته کېدو لپاره به چرته هم اجازه ورنه کړي. محمد اشرف غني دغه خبره پرون په ارکی د خودو رسنو مدني ټولنو د حقوقو د پوهانو له یوې ډلې سره په مشاورتي غونډه کې وکړه. د جمهور ریاست لخوا پرون په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې دغه غونډه د ولسي جرګې په اړه رابلل شوې وه. د ارګ په پرونۍ غونډه کې د انتخاباتي نظام د اصلاح د کمیشن د کار په پیل هم خبرې وشوې. جمهور ریاست ویلي چې ولسمشر غني به ډېر ژر د ولسي جرګې د انتخاباتو او د دې جرګې د برخلیک په اړه خپل پریکړه اعلان کړي. دا خبرونه تاسو ته مشال لريون اوري. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون ویلي دي په مرکزي اشیا کې د بشري حقونو پر ضد د کاروایانو له وجې سخت دریځي نور هم زیاتېدای شي. بان کی مون د ترکمنستان په سرخار اشکاباد کې تېر ورځ تر زده کوونکو یوې ډلې ته د وینا پر مهال وویل چې د بشري حقونو احترام په سیاست کې برخه اخیستو ته وده او برابره موقع پیدا کولو کې پاتې راتل په ټولنه کې درزونه رامنځته کوي. نوموړي زیاتوي چې څومره هم دا اختلافات زیاتېږي هم هغومره به د تشدد ډکې سخت دریځۍ رامنځته کېدو ته موقع برابرېږي. ترکمنستان له ولسمشر سره د خبرو پر مهال بان کی مون د هغو ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړه چې ورسره د ترکمنستان جیلونو ته د خپلواکو څېړونکو د سفر د اجازت ورکولو په ګډون د خلکو بنیادي حقونه بهتر کړل شي. وروستۍ خبر دا چې د اسرائیل او فلسطین چارواکو ویلي دي چې د رام الله سره نږدې په غربي پټۍ کې د نښتو پر مهال د اسرائیلي پوځ یو ګاډي په ټکر کې یو 22 کلن فلسطینی وژل شوی دی. د نښتې له هغې وروسته نن سهار وختي په قفر مالک کلي کې پیل شوې چې اسرائیلي پوځ د مشکوک کسانو د نیولو لپاره چاپې وهلې. د اسرائیل پوځ وایي پوځ په حادثاتي توګه د هغې وروسته یو فلسطینی تن په جیپ وهلې چې دغه تن پر دوی پټرولي بم ګزارولو. د فلسطین چارواکي وایي چې ځایي خلکو په اسرائیلي پوځ کړنې ورولې دي. د مشال د خبرونو پای.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د مجید بابر نه د دې غړي خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې به د غریپورټونه واوري. د پاکستان پوځ دا کوي چې په شمالي وزیرستان کې یې د هوایي بریدونو پر مهال وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې. هلته پرون د پوځ ویان جنرال عاصم باجوا ویلي په ضربیاز عملیاتو کې د خو او بد وسلوالو فرق نه کوي.
دهشت گردوں میں کسی قسم کی تفریق نہیں.
د خیبر ایجنسی د شلوبر قبیلې کډوال خپلو سیمو ته ستنېږي خو هلته څه مشکلات لري.
موږ ته د لیارو مسالې دي، ترانسپورټ نشته، دلته سکولونه ویرون دي، کورونه د خلکو ویرون دي. د دې وجه نه موږ د حکومت نه چې کوم دي مطالبه کوو چې دا چې کوم دي موږ ته به حل کړي.
د پاکستان د حکومت د روژې د میاشتې په احترام کې مجرمانو ته د پانسیانو ورکولو لړۍ د یوې میاشتې لپاره ځنډولې ده. دا او نور رپورټونه لرو او د دې ګړۍ په دویمه نیمایي کې به هفتوار پروګرام د مشال مرکه کې د بلوچستان صوبې د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ د یو سیاستوال نواب محمد ایاز خان جوګیزی خبرې واورئ چې وایي
سما د پاره بیا د ټول قوم پښتون مسلمان انسان دا ټول زما د پاره برابر او خالص ما په نیت کې دا وی چی انصاف
د هر څاورې دوله پاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر شپږو بجو پورې په پښتو ژبه اورئ. رازو د دې غړې اولنی ریپورت د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د پاکستان په اوستې ورځ په هوایي بمباري کې لک تر لګا شل مشکوک وسلوال د وجلو ادا کړی. د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR ویلي چې جنگي اجازونو یې د شوال په شووي خیل او وړوکی منډي سیمه کې د مشکوک وسلوالو په مرکزونو بریدونه کړی دي. په دې حق له تفصیل د سیمه نظم خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
امنیتی چارواکو په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان ډیورنډ کرخه ته نږدې تحصیل شوال کې جنگي الوتکو په هوایي بمبار کې لږ تر لږه شل وسلوال وژلې شوي. د پاکستان فوز مطبوعاتي څانګه ISPR تر مخه دغه هوایي بمبار د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه څخه قریبا 10 کیلومتره لرې تحصیل شوال شوی خیل او وړو کې منډي کې ترسره شوي. ISPR تر مخه د استخباراتي معلوماتو تر لاسه کېدو وروسته د غسیمو کې د وسلوالو په شکمنو ځایونو لجړ جازونو څخه بمونه داغلي دي. بلخوا د مجلس عسکري وسلواله ډلې ویان عبدالله وزیرستانی رسنیو ته ویلي چې دغه بمبار کې د دوی تاوان نه دی شوی. د نوړاندې هم تحصیل شوال او د تاخیل کې په 13 هفته کې د وسلوالو پر مرکزونو بمبار کې د امنیتی چارواکو په وینا لزګونه وسلوال وژلې شوي ول. شمالي وزیرستان تحصیل شوال او د تاخیل کې په دې وروستیو کې امنیتی فورسز او وسلوالو ترمنځ انخطې راپورونه مخې ته راځي چې په کې دواړه لوري نه یو بل ته د جاني مالی تاوان اړولو دعوی کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د عمر دراز ریپورت مو واورې. د سباله یعنی د جون د میاشتې په 15 نیټه به په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوز د هغه عملیاتو چې ضرب عزب نومیږي یو کال پوره شي د پاکستانی پوز ویان جنرال آسم باجوا پرون ویلی دی، بلکې ادعا یې کړې ده چې په دې کې یو شمېر لاسته راوړنې کړي دي او تر دې دمه یې پکې په زرګونو وسلوال وجلي دي. په دې هکله تفصیل د سیمې نظم خبریال ذبیح الله شفیق راکوي.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې افغان پولیس ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پیل کړو پوځي عملیاتو یو کال پوره شو چې په نتیجه کې په دې سیمه کې میشتو وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو او د لوی کچې بریاوې دا کوي. د پاکستانی پوځوان جنرال آسم باجوا د شنبې پرس په خپل ټویټر پاڼې په خبر کړي بیان کې ویلي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی په قبایلي سیمو کې په تیر یو کال کې د پوځي عملیاتو پر مهال لږ تر لږه 2023 ترهګر وجلي او ګڼ شمېر نور ټپیان کړي دي. نوموړی همداراز وایي چې په دې عملیاتو کې د دغو قبایلي سیمو ډیری برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. 253 ټنه بارودي مواد او د ترهګرو 328 مرکزونه او پټنځایونه یې له منځه وړي دي او همداراز یې له ترهګرو 13000 واتیا بیلابیل ډوله درانې او سپکې وسلې هم نیولې دي. د باجو په خبره چې په تیر یو کال کې په قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیاتو کې د پاکستاني پوځ د لوړ پوړو افسرانو په ګډون لږ تر لږه 320 سرتېرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د پاکستان پوځي مقامات دا ادعا تر هغې وروسته کوي چې دوی د 2013 میلادي کال د جون په 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد د ضرب عزب په نامه پوځي عملیات پیل کړل چې لا تر دې دمه دوام لري. پاکستانی پوځیانو په تیر کال کې دا عملیات تر هغې وروسته پیل کړل چې د پاکستانی حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لړۍ بې نتیجې پای ته ورسېده چې وروسته بیا پاکستانی طالبانو د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر برید وکړ او د امنیتي ځواکونو په ګډون یې پکې 10 کسان ووژل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تر دغه برید وروسته له پاکستانی طالبانو سره د مذاکراتو ټول دروازې وتړلې او په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړل. د پاکستانی پوځوان جنرال آسم باجوا د پاکستان یو شخصي تلویزیون دنیا نیوز سره د خبرو پر مهال وویل چې د شمالي وزیرستان 90 سلنه سیمه له ترهګرو پاکه کړې ده او ادعا یې وکړه چې په دې سیمه کې له کوم امتیاز او توپیر پرته ټول ترهګر په نخښه کړي دي.
دهشتګردو
مې کسی قسم کی تفریق نه، اس لیے جو دوی په ترهګرو کې مهمه ټول توپیر نه کړي او د عملیاتو لمړی ورځ رئیس مو د رنگ ټبر له توپیر پرته ټول ترهګر په نخښه کړي دي. باید وایم چې کله پوځیان د ترهګرو پر ضد عملیات کوي نو هغه په ترهګرو کې توپیر نشي کولای. نو د پوز د لوی درستی سپلار خونه مو په دې سیمه کې د هرې ډلې او ګروپ تر هغه نه کړې او د سیمو متره پکه کړې ده. نن چې تاسو ته وایم چې مونږ د سیمې نوې سنگ نمبر خلک تر هغه پکه کړې ده، نو ډاډ در کوم چې په دې سیمو کې اوس هیڅ تر هغه وجود نه لري او مونږ په عملیاتو کې هیڅ ډول توپیر نه کړې
او کوئی تفریق نه کیږي.
د پاکستان پوز وایي چې د ضرب عزب عملیاتو له کبله په هیواد کې امنیتي حالات ښه شوي دي، ځکه د چین مشر سفر او د زیمبابوې کرکټ لوبه په پاکستان کې ترسره شوه. که څه هم په قبایلي سیمو کې له دې عملیاتو وروسته پاکستان کې امنیتي حالات ښه شوي او تر ډېره حده په لویو بریدونو کې کموالی راغلی، خو سربیره پر دې هم په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو او سیاستوالو په هدفي وژنو کې زیاتوالی لیدل کیږي.
د پاکستان د پوز د ویاند میجر جنرال آسم باجوا له اړخه په ضرب عزب عملیاتو کې د ترلاسه کیدونکو بریاوو په حق لا ریپورت مو اوریده. بل اړخ ته بیا ځینې کارپوهان وایي که څه هم د شمالي وزیرستان عملیاتو سره په پاکستان کې د وسلوالو بریدونه تر ډیره کم شوي، خو د وسلوالو د مشرانو د ننیولو سره سره د سیمې د خلکو مشکلات هم زیات شوي دي. تفصیل زموږ د همکاري انیسا جمال دی ریپورت کې اورو.
تیر کال د جون په 15 نیټه د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې پکې پوځ د 2000 د زیاتو وسلوالو د وژنې او له وسلوالو څخه د ډیرو سیمو د پاکولو ادا کوي. د کراچۍ په جنا ایرپورټ د بریدیو سورو سپس په میرامشا میرلی او تحصیل بویا کې په لویه کچه د ضرب عزب په نامه عملیات پیل کړل شو چې ورسره د سیمې خلک بې کوره شول. د دفاعي چارو پوه ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وایي د دې عملیاتو له وجې په پاکستان کې تر ډېره د وسلوالو بریدونه کم شوي دي.
پاکستان
دغسی بیا پشوال تحصیل سپینوام رسمک د تخیل گڑیوم او د سلیک کې هم پوز وخت نا وخت عملیات کوي خو له دغو سیمو څخه ټول خلک ندی وتلی. د پاکستان پوز د اطلاعاتو ادارې ISPR ویان آسم باجوا د خالی پروس په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې دوی په قبایلی سیمو په خاصه توګه شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې مهمې کامیابیانې ترلاسه کړې دي او د ډېرو سیمو پاکولو سره د وسلوالو مضبوط پټنځایونه هم له مینځه وړي دي. دا چې د شمالي وزیرستان عملیاتو پاکستان ته څومره ګټه او تاوان رسولی دی، له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال صفدر حیات داوړ وایي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې پوز د ډیرو کامیابو ادعاوې کوي خو په حقیقت کې داسې نه ده.
نو نیگیٹیو کی زما په نظر ډېر زیات دي چې څومره طالبانو د ناټو وزیرستان ایجنسۍ دا یو هم داسې اهم کمانډر نه نیولی شوی دی، نو مړ کړی شوی دی. نو ناټو وزیرستان اپریشن آرټن کې چې کوم منیسټر وو لیول خبر بیانات او دا او چا به وی چې دوه هفتې کې کلیئر کېږي، چا به وی څلور هفتې کې کلیئر کېږي، دا اوس یو کال پورا کېږي. نو میرانشاه میرعلی چې کوم پہلا کې کلیئر کړی دي تر اوسه پورې دی، آئی ڈی پی دلتا بندو کې دی خان کې دا لس لکه نه زیات پراته دي. اٹس مینس چې دا کم از کم دا کم ناتو وزیرستان آئی ڈی پی څوک راوتی دي دې لپاره خو 100% نیگیٹیو کې لاړ دی.
د قبایلی سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره FDMA وایي چې دوی د شمالي وزیرستان د عملیاتو له وجې بې کوره شوي شاوخوا 1,06,000 کورنۍ رجسټرډ کړي دي او تر اوسه یوازې د سپینوام تحصیل ځینې خلک خپلو سیمو ته استانه کړل شوي دي او د میرعلی د ایدک قبیلې د خلکو د بیرته ستنېدو لپاره نوملیکنه روانه ده. د سربیا سب آپریشن نه وړاندې تېر کال د پاکستان حکومت له وسلوالو سره د امن خبرې هم پیل کړې وې چې وروسته پکې هیڅ پرمختګ ونه شو. کارپور رستم شاه مومند چې د حکومت او وسلوالو ترمنځ په خبرو کې برخه هم اغیستې وه وایي چې قبایلی سیمې د وړاندې نه د پاکستان د نورو برخو پرتلا وروستو پاتې دي او د عملیاتو له وجې د شمالي وزیرستان د خلکو په ذهنونو ډېر بد اغیز پرېوتی دی. نوموړی زیاتوي
بے خو د خبرو د لارې لار موجوده وه خو دولت د پاکستان هغه لاره خوښه نه کړه. نو زما په نظر خو ډېر زیات منفي اثرات دي چې د هغې نه د قبایلو سیمه او د قبایلو خلک به تر ډېرې اوږدې مودې پورې دغه برداشت کوي او دې نه به بار نه روځي.
د پوست ویان آسم باجوا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې 350 امنیتي ځواکونو ژوند له لاسه ورکړی دی خو په سیمه کې ځینو خلکو بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې که څه هم په ضرب عصب عملیاتو کې د پاکستان پوست ته کامیابیانې ترلاسه شوي دي خو د سیمې د عامو خلکو په ژوند کې بهتري نه دی راغلی.
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دي چې کومې ده هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د مشال مرکه درته د رواني غړي په دویمه نیمایي کې لرو خو دا غي نه وړاندې ځنې ریپورتونه او مطبوعاتي کتنې دي. ورزو یو ریپورت ته د خیبر ایجنسی د باړې شلوبر قام به کوره شوی خلک وای چې خپل سیمې ته استنیدل شروع شوی خو د بدمنې او پوزي عملیاتو له وجې کورونا تعلیمي ادارې او د صحت مرکزونه وران شوی دي او حکومت نه غوښتنه کوي چې دا د ورته بیا برابر کړي شي. بلخوا چارواکي وای چې د بیا بحالۍ او بیا رغونې لپاره پلان تیار کړی دی. په دې حقله تفصیل د سیمې نظم خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ایجنسی د باړې د شلوبر قوم د بیکورشو خلکو د ستنېدو لړۍ دوام لري خو دغه خلک وایي چې د ستنېدو په مرکزونو کې د اسنادو او سامانونو په ترلاسه کولو کې د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي او په شلوبر کې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت د دوی کورونه او د صحت مرکزونه ویجاړ شوي دي او د اوبو نظام هم متاثر شوی دی او اوس حکومت لپاره کار دي چې دا هر څه ورته بحال کړي. په دې حکله د شلوبر سیمي او تن محمد خان پردی مشال ریډیو ثوای
چې کوم د اندراج سټارټ شوی دی موږ واپسی کوو اندراج کوو. موږ لا ډېرې مسالې دي لکه په هغه کې مسالې دا دي چې موږ ته د لیارو مسالې دي، ترانسپورټ نشته، دلته سکولونه ویران دي، کورونه د خلکو ویران دي. د دې وجه نه موږ د حکومت نه چې کوم دي مطالبه کوو چې دا چې کوم دي موږ ته بحال کړي شي، موږ ته چې کوم دي هغه سهولتونه راکړي شي چې هغه زموږ ضرورت دی. 24 ګنټې کې چې کوم دي هغه موږ په کور باندې روسي ویل چې دلته چوبیلونه اوبه هر څه چې هسپتالونه ټولو مسالې دي، لیارې بندې دي، چې کومې لیارې وي هغه ویرونه شوي. نو دغه وجه نه موږ د حکومت نه مطالبه کوو او موږ ډېر خوشحول یو خپلې علاقې ته چې سړی راواپس شي. نو هغې وجه نه بس
او د شلوبر یو بل تن الف خان پردي هم د خپل اوسني حالت او ستونزو په هکله وویل.
نو خلک په داسې حالات کې دي چې دلته بجلی نشته، اوبه نشته، روجا رو بند رو روانه رو هغې پوره چې کوم دی موږ سره هېڅ اقدامات نشته رایي. نو بس صرف انټري وی دغو خلکو نور د خلکو چا کورونه ویران وی چا څه شی ویران خو خپل حالات کې هېڅ هم نه وي پاتې شوي. تاسو خپل هم وویل چې یعنې شپې ګوښوله وشول په یو نیم کول کې چې کوم دی هر څه تبو کېږي لکه فصلونه موږ تبو شول خو ونې هم تبو شوې د پلونیکه د وخت ونې وي هغه دی موږ چې کوم دی وچې شول همدغه نه چې اوبه نه وي ټویلونه اوبه هم را باندې بند شو بجلی نشته رایي. نو موږ د حکومت نه دا بھرپور توقع او خپل هغه کو مطالبه کو چې موږ سره چې کوم دی په هر یو قسم چې کوم دی مالی مرستې هم وشي او چې کوم دی د خلکو حوصله زیاده پر چې کوم کورونه وي روژه راوونه او هغه د وکړی شي.
د باړې شلوبر قوم د خلکو د ستونزو په هکله مشکله د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډي ایم ای ډایرکټر آپریشنز فرمان علي خلجي سره رابطه وشوه. نو دوی وویل چې د شلوبر په لسګونه کورنۍ ستنې شوي دي او اف ډي ایم ای د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته هڅه کوي چې په باړه شلوبر کې دننه هم ورته د صحت، تعلیم او د کورونو اسانتیاوې ورکړي. په باړه کې خو شش پک کاله د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات وشول خو اوس په دې وروستو کې د وسلوالو نه پاکه کړې شوې ده او د بې کوره شو خلکو ستنېدل ورته پیل شوي دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
هلته د بومن د جنسۍ په امبار تحصیل کې خلک شکایت کوي چې د هسپتالونو او سکولونو ودانۍ موجودې دي خو پکې ډاکټران او استادان نشته. دوی وایي چې په سکولونو کې د استادانو غیر موجودګۍ له وجې ماشومان د تعلیم نه بې برخې کیږي. بیا پولیټیکل چارواکي وایي چې دا مسله په پام کې نیولې ده خو ولس هم ذمهواري جوړیږي چې خپلو ماشومانو سکولونو ته د استولو لپاره ګامونه پورته کړي. په دې حکره تفصیل د مشال ریډیو د خبریال شرماز ترکزی رپورټ کې اورو.
دا محمد ایجنسی په امبار سیمه کې هر څوک د سرکار لخوا د عوامو د فائدې لپاره د روغتونونو او د سکولونو ودانۍ ولاړې هم دي خو ولس وایي چې هغوی په دغه ودانیو کې چارواکي نه ویني، ډاکټران او استادان نه وي. نو هغوی مجبور دي چې په بچو سبق پرېږدي او بیماران د پېښور روغتونونو ته یوسي. معشوق خان د دانشکول اوسیدونکی دی او هغه وویل
چې سکولونو له استادان راځي خو یو په پولي کې، یو واقع کې په ډیپټۍ کې، یو په چوټۍ باندې 300-400 واړه یو کس ماشتر دا 300 واړو ته چرته رسېدی شي. بله خبره پکې دا ده چې دا تم سکولونه جوړ شوي زموږ په علاقو کې. نو یو سکول په هغې باندې 1200 کسان وي نو هغې ته هغه ماشتران نشي رسېدی.
په یاد سیمه کې د پوره د یو تحصیل چې پکې عثمان خیل قام اوسېږي صرف یو های سکول جوړ دی، نور پرایمري سکولونه پکې د شمیر جوړ دی. ولې د روغتونونو ودانۍ پکې ځای په ځای په نظر راځي. نو دغه روغتونونو ته نارینه یا زنانه ډاکټران راځي او یا نه؟ نسیم خان وای
چې زمونږه په دې ملک کې د حکومت د طرف نه ډېر مطلب دارې په کورونو او پیربونو باندې پیسې تاوانونه شوي، ادارې جوړې شوي دي چې هغه هسپتال په ذریعه باندې دا په هغه هسپتالونو کې چې کله زمونږ ضرورت راغلی دی نو موږ ته اوس هم د هغې مسله نه حل کېږي. زمونږه د ګاډۍ ضرورت پیښ شي پېښور ته ونه رسېږي، په لاره کې د هغه مریض چې کمه دی نو سا وخېږي.
او دغه ستونزې حکومت ته د وړاندې کولو او د هواري لپاره د امبار او د دانشکول د سیمو مشرانو جرګه بللې وه چې دې جرګې ته د لوور سب ډیویژن اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ ساجد نواس هم بللی شوی و. هغه د جرګې شریکوالو ته په خپله وینا کې په دغه ستونزو خبرې وکړې.
د ده خبره هم زمانه ما چې بالکل په دې کې سټاف بنی صحت پورې زه چې کله راغلی وم نو ما د تحصیل په سطح باندې د تحصیلدار او د مشرانو په سربرایۍ کې کمیټیانې جوړې کړې وې د سکول لپاره او هسپتال لپاره. ما باقاعده هغې راغوستي ما ورته ویلي چې تاسو په میاشت کې کم از کم 2-3 سکولونه ویزټ کوئ او ماته به وایې.
ساجد نواس د دغه ستونزو ذمهوار نه یوازې حکومتي چارواکي بلکې ولس هم وګرځول. نو هغه څنګه
یا یو ماشوم دی هغه درې ورځې سکول ته ولې لا نړو پکار رہا تھا پوسوں کو بچے تو بولے لانا پوس ہم سے اسکول نہ رالما یو نیم سل کسان پہ یو کلاس کیو او پائے کے پنزوس کسان راگل حیران تھی خبر آدھا سل کسان سے شو آیا دے پلارا زیادہ پتہ نہیں لگی
جرگی شریکوال اول چہوی بار لدی عرس تو اسکولوں اور روختنوں نظر ساتھی او دا غیر حاضر ڈاکٹرانو او دا استادان رپورٹ با انتظامیہ خام خاور کبھی شاہ نواز ترکزئی مشال ریڈیو محمد ایجنسی
د پختنو په کور کلی
خار او خورکی
سروان دی
وائس اف امریکا جیو ریڈیو
یہ جواب درکئی
وگ ورتا ونی سی
ہر ماخام دشپگو نہ دشپی تر دولسو
او ہر سحر شپگو نہ تر سحر نہ بجو پورے
انٹرنیٹ
www.jivaradio.com
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی او د مازیګر شپږ بجې چشي نو د همدې سپو باندې د مشال ریډیو خبرونه به سر ته رسیږي. تاسو بیا د ډیور ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. ورزو یوې بلې مقالې ته ډان رسپانه لیکي چې په تعلیمي ادارو کې د وسلو لپاره هیڅ ځای نشته او ریاست ته پکار دی چې د ولس د امنیت لپاره خپلې ذمواری سر ته ورسوي. د دې مقالې مهمې برخې د ګلې ازناورو
ډان ورځپاڼې د اسواد په یو سکول کې د استاد لخوا د تماچې صفا کولو په موقع په ډس کې د یو ماشوم د وژلو پر موضوع اداري خبره کړې ده. په اداري کې راغلي چې د تیر زیارت په ورځ د ډزو په پیښه کې وژل شوی 12 کلن ماشوم په کورنۍ ستیریږي هغه ناقابل تصور ده. دغه ماشوم په اسواد کې په یو پرایویټ سکول کې زده کړې کولې او د استادانو کمرې خوانه تیرېدو چې په کمره کې ناست استاد خپله تماچه صفا کوله او ډز ترې وشو. اداریه زیاتوي چې د هغه استاد احساسات د دې نه معلومیږي چې دغه ماشوم یې زر تر زره هسپتال ته ورسو او بیا نیغ تڼې ته لاړو. ډان ورځپاڼه لیکي چې په دې کې شک نشته چې قانون به انصاف کوي خو د دې پیښې وروستو د خلکو ژوند کې بدلون راغلی دی او په سوچ یې مجبوره کړي دي. په ادارې کې راغلي چې د دې پیښې نه یو حقیقت په ډاګه کیږي چې ریاست څومره نااهله دی. د پیښور پر آرمی پبلک سکول په دسمبر میاشت کې د خونړۍ برید وروستو مرکزي او صوبایي حکومتونه دواړه مایوسی ښکاره کړې ده. په ټول هیواد کې په سکولونو کې د امنیت په خاطر د محافظانو د شمیرې زیاتولو ویل شوي وو. د خیبر پختونخوا حکومت تر دې حده فیصله وکړه چې په تعلیمي ادارو کې استادان دې حفاظت لپاره خپل ځان سره وسلې وساتي خو د ژوند مختلفو مکاتبې فکر خلکو د دې ګام په کلکه غندنه هم کړې وه. په ادارې کې راغلي چې په ټولنه کې د وسلو ساتلو خطرناکې نتیجې رابرسېره کیږي. د دې نه وړاندې په مانسېره کې د یو سکول یو محافظ په غلطۍ سره څلور د سکول جنکۍ ژوبلې کړې. همدغه شان په راولپنډۍ کې د کالج یو زده کوونکی د محافظ په ډزو ژوبل شو. د دې پیښې پلټنې وشوې نو دا خبره مخې ته راغله چې هغه محافظ د وسلو روزنه نه وه ترلاسه کړې. ډان ورځپاڼه په ادارې کې لیکي چې په دغه شان پیښو کې د نورې وینې تویدو نه وړاندې احساس پکار دی. په تعلیمي ادارو کې وسلو لپاره هیڅ ځای نشته. باید ریاست د خپلو وګړو امنیت ساتلو لپاره خپلې ذمهواری پوره کړي. د ادارې په پای کې راغلي چې حکومتي چارواکي په دغه دواړو حقیقتونو سترګې پټوي.
دا وو ګولیاس چې تاسو ته د ډان ورځپاڼې مقاله وړاندې کړه. د پاکستان د داخله چارو وزارت ویلي چې په هیواد کې روانه د پانسیانو ورکولو لړۍ به د روژې د میاشتې په احترام کې ځنډول کیږي او د دې میاشتې په سر ته رسېدلو به بیا دوام وکړي. یاد اداره وایي دې لړکې یې ټولو صوبایي حکومتونو ته هدایات جاری کړي دي. په دې موضوع زموږ خبریال احمد الله د اسلام آباد نه رپورټ رالېږلی.
د داخله وزارت یو چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومتونو ته هدایات ورکړل شوی دي چې کوم قیدیانو ته په روژه کې پانسی ورکړل کېدونکي وه د دې میاشتې په احترام کې دې د هغوی سزا د څه وخت لپاره وځنډولی شي او د روژې میاشتې وروستو دې پرې عمل درآمد وکړی شي. په پاکستان کې د انساني حقونو لپاره کار کوونکي تنظیمونه وایي چې حکومت دې د یوې میاشتې په ځای د مرګ په سزا په مکمله توګه پابندي ولګوي. د هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان یو چارواکی شیر محمد خان وایي
روزگار
د یادونې دا چې د تیر کال دسمبر میاشتې په شپاړسمه نیټه د پېښور په آرمی پبلک سکول د حملې وروستو په اوولسمه نیټه د ترهګرو لپاره د مرګ په سزا لګېدلې پابندي ختمه کړې شوه. دا دې هم یادوي چې د تیر کال دسمبر میاشتې نه تر دې دمه په مختلفو جرمونو کې ککړ 155 زیاتو کسانو ته پانسي ورکړې شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سي.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی چې پکې د روانې غړې نیمایي ته درنګ شیبه کې رسیږو. مجید بابر را سره سټوډیو کې موجود دی، راځي چې د خبرونو لنډ استراوو.
د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې تیر ورځ د پاکستان پوسټ په هوایي بمباره کې لږ تر لږه شل مشکوک وسلوال وجلې دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د پاکستان پوځ د مطبوعاتو څانګې ایس پی آر په حواله وایي چې د پوځ جنگي جزرو د شوال په شوي خېلو وړو کې منډۍ سیمه کې د مشکوک وسلوالو په پټنځایونو هوایي بمباره کړي، خو وسلوال بیا وایي چې دغو بمبارو دوی ته تاوان نه دی رسولی. د پاکستان پوځ دا دعوه کوي چې په شمالي وزیرستان کې له تیر یو کال راهیسې پوځي عملیاتو کې د 2500 زیات وسلوال وجلې دي. د پوز د دې دعوو په اړه وسلوال ځینې دي ویلي. گورنر خیبر پختونخوا وایي د شمالي وزیرستان نه بې پوره شوي شپږ لکه خلک به د اګست میاشتې نه مخکې مخکې خپلو سیمو ته لیږدول کیږي. گورنر سردار مهتاب عباسي دا خبره تېره ورځ د پاکستان سرکار ریډیو سره په یوه مرکه کې کړې ده. د پاکستان حکومت د روژې په احترام کې د یوې میاشتې لپاره په پانسیانو بندیز لګولی دی. د داخله چارو وزارت لخوا تېره ورځ په جاري شوي یو نوټیفیکیشن کې صوبایي حکومتونو ته په دې حکم د عمل درآمد هدایات ورکړي دي. د افغانستان د تخار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د شکمش ولسوال حمیدالله حکیار او درې نور ملګري نن سهار د ماین په یوه چلتنه کې ووژل شول. وسلوال طالبانو د دې پېښې پړاند په غاړه اخیستې. په کابل کې لسګونو افغان ماشومانو پرون د خپلو حقونو لپاره احتجاجي مظاهره کړې. په مظاهره کې شاملو ماشومانو وویل چې د بد وضعیت له امله ورڅخه تعلیم پاتې او په مزدورۍ لګیا دي. افغان ولسمشر وایي د افغانستان په نظام کې د قومي قانوني خلا رامنځته کېدو لپاره به چرته هم اجازه ورنه کړي. محمد اشرف غنی دغه خبره پرون په ارګ کې د ښځو رسنیو مدني ټولنو د حقوقو د پوهانو له یوې ډلې سره په مشاورتي غونډه کې وکړه. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون ویلي دي په مرکزي آسیا کې د بشري حقونو پر ضد د کاروایانو له وجې سخت دریځي نور هم زیاتېدای شي. د اسرائیل او فلسطین چارواکو ویلي دي چې د رام الله سره نږدې په غربي پټه کې د نښتو پر مهال د اسرائیلي پوځ د یو ګاډي په ټکر کې 22 فلسطینی وژل شوی.
دا مجید بابر چې تاسو ته د مشال ریډیو په خبرونو کې د درې نیمو بجو د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس وخت شوی دی د هفتواری خبرونې د مشال مرکه. د دې خبرونې کوربه دی خدای نور ناصر. میلمه بدرته هغه په خپل درو پیژني.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه.
قدرمن رودونکو، خدای نور ناصر په خبرونه د مشال مرکه کې بیا هم له کوټې تاسو په خدمت کې. په کوټه کې خبرونه د مشال مرکه دا ځل د سهیلي پښتونخوا جنوبي پښتونخوا له یو مشهور شخصیت سیاستوال د بلوچستان د اوسنۍ کابینې یو صوبایي وزیر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له مشرانو سیاستوالو څخه یو سیاستوال له نواب محمد ایاز خان جوګیزی صاحب سره کوه. نواب ایاز خان جوګیزی صاحب، تر ټولو مخکې تاسو ته په خبرونه د مشال مرکه کې هرکلی وایو. د خبرونې پایل لکه مرچ له نورو میلمنو سره کوله، تاسو سره هم له هغه پښتنې کوم چې ستاسو د پیدایش په هکله لومړی راته وایست. کله ستاسو پیدایش چیرته او کله سوی دی؟
زه مشکور یم چې د مشال ریډیو له لارې زه په ټول پښتون وطن کې سه پښتانه مسته دي. اول دې ریډیو سره تړلې دي او دا ریډیو ډېر په شوق سره اوري او دې ریډیو له لارې د پښتانه پر مسلو باندې ځان خبروي. زما زوکړه په 28 نومبر یون سن 1961 کې چې هغه وخت زوړ نوم یې ضلع کلاس روب وي اوس یې کلاس فله دی. زما پیدایش هلته سوی دی. بیا زما تعلیم ابتدایي تعلیم د کلي له سکوله له کلاس فله څخه او بیا زه راغلی یم په کوټه کې په سکول کې مداخله اخیستې ده. بیا ما نور تعلیم دلته په کوټه کې کړی دی او کالج دولسمه تر لسمه تر دولسم پورې په لورلای کې. بیا بیرته زه کوټې ته راغلی یم او دا نور تعلیم تر یونیورسټۍ پورې تر ایم اے پورې ما تعلیم بیا په کوټه کې کړی دی. تعلیم خو ما نور وکړو خو د ایم اے چې آخري اگزام کې دی امتحان کې دی په هغه کې چې زموږ نیکه نواب تیمورشاه ناجوړ سو ناروغ سو او وفات سو نو د هغه مصر پګړۍ سوه ستاسو ته معلومه ده چې هغه پر مصري باندې ځي او پر مصر زوی باندې ځي. نو هغه کې زما پلار چونکې مصر وو او عمر زیات و نیکه ته پخپله په ډېر زیات عمر باندې دا ذمواري ورسپارل سوي وه د پښتانه قوم د مشرۍ. نو ده دا فیصله وکړه چې ما ته هم په ډېر عمر میلاو سوه ما ډېر خواهش و زه د قوم خدمت وکړم لیکن ما په زیات عمر باندې دا نه وکړل او زه غواړم او خاندان یې راغوښتي پر دې باندې زما دا فیصله ده چې زه به د خپل مسی ته ورکوم چونکې د ده عمر اوس کم دی نو دوی به زیات تجربه وشي او د دې کام خدمت به په ښه توګه وکړي.
او دا چې بیا تاسو وایاست چې مسچي به درڅه پاتې شو هغه م ونه کړم کم ایم ایم وکړه که نه
د ایم ای امتحان له ما پاتې شو. بیا څه وخت بعد چې زه نواب شوم بیا یو ورځ ما د خپل یونیورسټۍ ویزیټ وکړي زه لاړم یونیورسټۍ ته. نو سیزما په خوانی استادانو هغه ما ته ډیر دا وویل چې موږ به تا ته موقع درکړو چې ته راسه د اگزام ورکړه. بهرحال زه د په ولسي کارو کې انګیج شوم اخته شوم چې هغه بیا له ما پاتې شو.
او تاسو چې کله د نواب په حیث باندې تاسو ته پګړۍ درته وړل کېده ستاسو عمر هغه وخت څومره و؟
هغه وخت عمر زما تقریبا 20 کاله و او بیا تقریبا زه یو 3 کاله دغسې کښېناستم. مطلب هغه قومي روغ جوړې خو مې کولې گیم کوله لیکن سیاست زخلیر که څه هم ز پونتون پاره کې دور کې
زمانه
کې ز اولار ډی اس اف سره تنظیم کوم. بیا دغه بعد بیا ما د پریشو درې کاله ما د تجربه کوله د دروغ جوړې د کوم مشران سره ناس کوله او په 1990 کې چې ډیر پارټیانو خواهش وکړي چې مسلم لیگ او اوخت نواب اکبر خان بوټیو خپل پارټي جوړ کړی و دا ډېر پر ما کوشش وکړي چې تاسو زموږ پارټي ته راشئ. خو ما د وطن حالت چې هغه وخت په افغانستان کې مداخلت سو افغانستان حالت ډېر سخت خراب و او دلته په پاکستان کې د پښتنو ډېرې زیاتې ستونزې زیاتې وې. نو ما دا فکر وکړ چې زه به خپل سیاست خپل توان خپل حیثیت ټول د پښتانه قوم لپاره استعمالوم او زما یوازینۍ لاره بس دا ده چې زه به د پښتانه قوم خدمت کوم که هغه د قبایلیت له لارې دي که د جمهوریت له لارې دي. نو ما دا فیصله وکړه چې زه به د پښتونخوا ملي پارټۍ له پلیټفارم څخه دا سیاست کوم.
نواب ایاز خان جوګزی صاحب په 1990 عیسوي کال کې کله چې تاسو په لومړي ځل باندې په سیاست کې قدم ږدئ او بیا هم په لومړي ځل باندې د پارلمان لپاره تاسو کاندید جوړیږئ په هغه وخت کې په تاسو باندې یو برید کیږي تاسو باندې ډز کیږي د یو چا لخوا یو د طالب لخوا تاسو ټپي کیږي. که څه هم زموږ ډیری اورېدونکو به په دې باندې خبر یي خو بیا هم که تاسو په خپلو ټکو کې د دې پېښې لږ ذکر وکړئ دا څنګه کیسه وه؟
دا یعنی زما د کم خاندانو د ډېر وخت د مسلم لیگ سره تړلی و. پاکستان جوړېدو کې تاسو به معلومات وي چې نواب محمد خان جوګزی سي زما ورنیکه و. دله خان شهید سره دلته په الیکشن کې ولاړو د انډیا کانسټیټ اسمبلی د ممبرشپ لپاره. بیا زما نیکه نواب محمد خان د اسمبلی ممبر کې جوړ شو کامیاب شو او دوی د کانسټیټ اسمبلی ممبر وو. بیا چې کوم وخت پاکستان جوړېدی نو هغه وخت قادر اعظم راغی دته چې ته به ووټ پاکستان ته چونکې هغه دغه برټش بلوچستان چې ورته وایي چې په هغه کې مري او بوکټي او دغه علاقې شامل وې او هغه وخت شاهي جرګه او د شاهي جرګې مصر نو محمد خان جوگیزی و نو بیا دا فیصله وکړ هغه وخت خان اف کلات هم خپل نماینده ور واستوي نواب صاحب ته چې پاکستان سره شمولیت مکو یا ما او تاسو سره یو ځای شو جلاوه سټریټ جوړ کو یا به لکندهار سره ګډ شو نو بیا نواب محمد خان دا فیصله وکړ چې چونکی دوی مسلمانانو ملک جوړیږي او ان کنډیشنل بے څله هغه ځخه اوٹی دا پاکستان پاکی ورکی او پاکستان جور سو نو چونکه از ما طول خاندان مسلم لیگی و او زی یو دم دلتا پشتونخواه گوانتا راغم دا دی یو دیر لوی ردی عمل ووس ردی عمل دا و چی زموږ سره چې نواب بنګل خان جوګیزی شهید کړی وی هغه فیملی زموږ د خپل خاندان هغه خلک جلا وطن سوي دي چې هغه په ضلعه لورلای کې پراته دي د دې ریاکشن په وجه هغه راولاړ سو هلته د هغې هغه ځخه خاندان ځخه یو ګل محمد خان په نامه باندې ګورنر جوړ کړو او بل دا وسو چې په الیکشن کې د یو طالب په ذریعه باندې پر ما باندې حمله وسوه چونکه د الیکشن ورځ وه موږ په پولینګانو باندې ګرځېدو نو ما ته معلومات وسو چې فایرنګ وسوي پر موږ پر یو کلي پر پولینګ باندې نو زه چې ورغم په هغه کې زموږ ملګري هم لګېدلي وو او مخالف هغه هم یو کارکون لګېدلی وو نو زه په دوی پسې لاړم چې دا معلومات وکړم چې دا غرضي خلک دي څوک دي څه شي نور تاوانونه نور پولینګان ته نشي لاړ نو زه پسې ورغم نو هغه حمله وکړه پر دې کې زما دا چپل لاس ولګېدې چې اوس هم تقریبا داسې په سل کې 40% کار کوي نو بیا هغه چونکه له دوی د طرفه ځخه ما پر هغه ځای اعلان وکړ چې څوک وایي څوک هم بد نه کوي زما حیثیت د دې نه دی چې خل به بد سره کوي او خل به سره وژني پر هغه موقع باندې په هغه زخمي حالات کې ما د هغه اعلان وکړ چې هېڅ څوک به هم ته وپورې یو عمل نه کوي چې زه واپس له علاجه راسم نو بیا چې زه واپس له علاجه راغم نو ما دا فیصله وکړه چې زه خو هسې هم زما مخه ده چې زه ژوندی یم زه به د پښتانه کوم روغې جوړې کوم نو اول به زه قرباني د خپل ځان نو ما دا ټول بوج دا ټول غتر چولاندې کوي او ما دا فیصله وکړه چې دا سړی ما وبخښي نن د هغه لاس په وجه ما یو سل څلیرویشت د مړو فیصلې کړې دي هلته دغه مثال زه ورکوم چې بابا زه پښتانه که مصر جوړ کړی یم خو ما سر ما ماز ما دولت ما بچان ټول تر پښتانه قربان دي نو که دا اراده وي نو بیا دا روغ کېدلی شي
صحیح او نواب صاحب تاسو د مړیو فیصلو خبره وکړه اکثره وخت چې داسې بد دي په پښتنو کې زموږ په سیمو کې نو بیا تاسو د یو نواب د یو مشر په حیث باندې ورځئ اوس لا هم ډیری داسې سیمې شته چې هلته بیخي زیاتې بدۍ دي پښتانه په خپل منځ کې سره اخته دي د دې بدیو په دوستۍ کې د بدلولو لپاره تاسو څه په پام کې لرئ او که یا هم خلک تاسو راځي بیا تاسو ورځئ
هو دا کوم سوال ستا کړی دی د خلکو په ذهن کې دا سوال ستا ګوره چې څونی د انسانانو آبادی زیاتریږي هغونکې به مسایل زیاتریږي د انسانانو د زیاتو په وجه تا ته معلوم دی چې هسپتالونه زیاتریږي د انسانانو د زیاتو په وجه تا ته معلوم دی چې پولیس او تاڼې او جیلونه دا به زیاتریږي د هغه دپاره عدالتونه زیاتریږي د هغه دپاره وکیلان او ججان زیاتریږي لیکن زه په ډېر افسوس سره دا وایم چې هغه نظام چې موږ تر پلار نیکه څخه په میراث کې راپاته دی او فوري او اسان او ارزان انصاف هغه دی د پښتانه جرګه لیکن په افسوس سره دا وایم چې د جرګو خلک ورځ په ورځ کموږي که څه هم مسایل زیاتېږي لیکن د جرګو خلک ورځ په ورځ کموږي دې ته خلک نن سبا ټایم ډېر کم ورکوي او کې ورکوي هم ځینې داسې غرضي خلک پکې شوي چې هغه په انصاف باندې
صحیح د خدای لپاره
نه کوي یو څه خپل سیاسي یا نو قبیلوي اغراض وي کې زه خپل چې روغې جوړې ته ورځم هر څه تر شا تکم زما دپاره بیا دا ټول قوم پښتون مسلمان انسان دا ټول زما دپاره برابر وي او خالی زما په نیت کې دا وي چې انصاف یا الله پاک ماته هغه سوچ او فکر راکې زما په ذهن کې هغه واچي زه په صحیح معنی باندې د دوو انسانانو په منځ کې انصاف وکم او دغه په برکت په وجه زه د خلکو مشکور یم چې هر چا ته ورغلی یم ما هغه روغ کې زه کامیابه شوی یم اوس د روغ جوړو مسلې شته زموږ په وطن کې ستاسو ډیر لوی لوی داسې مسلې شته چې په کې تر سل څخه زیات مړه لکه اوس د غبزي او د مېدزي مسله راواخلې لکه اوس د مېزي اډې مسله راواخلې نور داسې ډېر کومو مسلې شته سلیمان خیل او د مندوخیل او داسې نور مسلې دي
دا شرانی سیمه کې اکثر هر کور بدې لري
کنه هر کور پر کور بدې شته په موسخیل کې شته نو کوشش ما دا کړی دی چې زه په خپل دوی سره رابطه وکم دوی را وغوړم یا زاله ته ورسم ما خوشمن کور ته داسې کورو ته زه ورغلی یم اوس یو روغ باندې زه لګیا یم تقریبا تر لس واره به زه زیات ورغلی یم په ناوه به ورغلی یم لوږې به کښېناسته یم لیکن قدرت ته به نه یي منظوره لیکن برابر اوس هم پر لګیا یم نو زما دغه کار دی بهرحال په ډیرو کې تر ډیر حد کامیاب سویم لږ کله کله مشکلات پکې راسي هغه مشکلات هم هغه کورنۍ خوشمنه کورنۍ تر شا نور داسې عناصر وي چې هغه یو دې ځای ته نه پرېږدي هغه بیا خپلې ګټې پکې ویني چې دوی په دابدو اخته وي نو په هغه کې زما کمې فایدې وي
نواب صاحب تاسو د دې سیمې خبره وکړه په دې کې هیڅ شک نشته چې تاسو ډیر ښه کارونه کړی دي د دې سیمې لپاره خو نن سبا چې په تاسو پسې یو دوی خبرې کېږي د هغوی ذکر کول غواړم دلته او ضروري ګڼم چې وکم یو په تاسو پسې دا خبره کېږي چې د ژوب کومه پټړۍ وه د ریلوې چې کوم ټریک و دا ډېر پخوا د انګریز په وخت کې به ژوب ته ریل ګاډی ته اوس دا ختم سو بیا پټړۍ هم وکشل سوه په تاسو باندې دا تور پورې کېږي په دې سوشل میډیا کې فیسبوک ټویټر کې په دغه کې بېخي زیات او عام مجلسو کې خلک دا خبرې کوي چې په دغه د دغه ټیکاس تاسو سره تاسو دا ټریک وکشي وه دوم پوښتنه دا ده چې په ډیورنټ کرښه باندې چې اوس دا خندق وکیندل سو وایي چې په دې کې ستاسو ورور یا هم ستاسو د کورنۍ غړي او دغسې د ستاسو د ګوند مشر محمود خان اڅکزي د کورنۍ غړي په دې کې دا ټیکه دوی واخیسته دغو ته به تاسو څه وایاست د رښتیا دي صداقت په دې کې حساب کنه
اولار بزه د ژوب د ریلوی پټلی په باره کې د شوشو د خلکو په ځانو کې خلکو سکم خبرې اچولې دي هغه ډېرې ناروا دي اصل حقایق باندې خلک نه دي خبر سوشل میډیا باندې هغه چې زموږ کردار کشي کوي یا سیاسي یو مخالفت لري نو هغه پر دې لګیا دي اصل حقایق دا دي الله پاک د زړو مالک دی موږ به په آخرت کې د دې جواب ورکو د ژوب ریلوی ټریک چې د انګریز په وخت کې اچولی و بیا چې کوم وخت دا بیرته کاږي دې څخه تقریبا په منځ کې 50 یا 10 کاله پر دې ریل ګاډي نه دي تللی دا بالکل بند او د بارانو د دې په وجه تقریبا زده درته ویم چې 80% دا خاوره ماوره دا ګرد وتلې وه او د پوسپینه دغه سولیانې په آسمان کې بیا په دې کې دا وسو چې زه لا ول سره پر دې ریلوی لاین باندې ډېر ټینګ ولاړوم چې دا به براډویج کړي دلته به غټ لاین ځي بیا څه وخت بعد تقریبا د کال 2000 بعد په دې باندې ځینې خلک اخته شو
غلا کول به بالکل
ځینې خلک اخته سو د ژوب له خوا ځخه د عبدلازی په ایریا کې باقاعده دا پر دې باندې بلوړه خیمه ودروله بیا به د کټر سره او بیا به د ویلډ مشنان سره او دا به پرې کول بیا به خیمه یوړه مختی به ودروله ها کېدو په دې کې شپېته کیلومتره لاین غلاسو دا شپېته کیلومتره لاین چې غلاسو دا باقاعده ټیکدار لپاره راتلې د ته د لوکل خلکو به پټ پټ د شپې ورلوډو ول دا بخول بیا د غي علاقے اس اچ او ز غي علاقے ست پلیس د لیویس ایریا کې تحصیلداران ډی سیان دا به ګرد ورته کل چې بابا د اغله ونی سي د خلکو ونی سي په کې به دوی ټرک ونی وي یو پنځه به پیسې جو واخ سي خلاص وکړ نو کم رفتار سر روان وي روانو د دې پټلې د کښلوغه که یو دوه درې کال نور پات سو نو به شه پاتنو
صحیح
بل خو ته د دې کمیټي د پسنټ کې د کمیونیکیشن د دې کمیټي ممبر ولم چې پاکي روډونه او د ریلوی دوار راتله په دې کې بار بار هغه د ریلوی کم مرکزی افسران او یا وزیر او یا چیرمن هغه بار بار پر ما باندې دا کوي چې نواب صاحب دا لاین غلا کړي دا موږ باسو دا موږ په بل کاراولو دا ځای کړي د خلک غلا کوي یا خو دا کنټرول کوي یا موږ ته دا اجازه ترا کوي چې دا موږ وباسو بیا دلته کوشت شکیل دورانی هغه وخت چیرمن و د ریلوی دا راغلی و اویس غنیل ته گورنر و په گورنر هاوس کې میټینګ و پر دې نور مسایل هم و خو دا هم یو نقطه وه پر دوی باندې دا هغه وکړي چې دا ریلوی لاین موږ باسو اوس نو د ایستو یو هغه وسي بای فورس دی دا وباسي د لیویس د اف سي په نگرانی کې دا وباسي او یا خلک غلا کې نو فایده خو نه اوس نو زه را ولاړ سوم زه په دې پوه شوم چې دا لاین ځي او ځای کږي یا به غله وړي یا به ریلوی ډپارټمنټ په زور اخلي نو ما دوی سره یو سودا وکړه ما سودا دا وسر وکړم ما ورته زه دا په دې شرط دا لاین درې لکوم چې تر ژوبه پورې به ماته بهترینه روډ راته وي چونکې د ژوبه روډ حالت ډېر خراب و تا ته معلوم وي چې د زیارت له کراس نه چې به ته وګرځېدې تر ژوبه پورې به اته ګنټې سفر و خو ما دوی پر دې باندې راضي کړل چې زه چونکې هم دا ریلوی لاین ضایع کږي اوبه یې ضایع کوي خلک یې پټلۍ کاږي پرچته ږدي د ګاډر کار ځي اخي بل کار ځي اخي نو دا یو شی پاتېږ نه نو ما دا سره وسنجوله که د دې په بدل کې زه دا یو بهترینه روډ په جوړ کړم نو به دا ګټوره سودا وي نو ما دوی سره مجلس وکړي خبر مو وکړه دوی تر دې حده پورې ما ورته وویلې چې بس ټیک دی دا لاین د ریل کومه لیکن دا روډ نگراني زه ټول کومه روډ به هغه کانټریکټر به زه درشیم هغه کانټریکټر به وي چې به کار کوي دا کار به سر خرابوي نه داسې څه پیسې دي دا به ای معنا په دې روډ لګېږي هغه دوی پر ټول شان باندې راځي سو نو ما ودوی ته دا اجازه تور کیستی په دې خلاص است اوس خبره راغله د ټینډر د ټریکي او د استولو د کی زما هیڅ مداخلت نسته دا پنجاب کې د چودري شجاعت هغه وخت حکومت دا کانټریکټر شو دا د پنجاب یو پنجابای وو د چودري شجاعت خپل سړی وو کما الکړو کنو الکړو کده اف سی په ذریعت لای کزما د پرمیشن په ذریعت لای خدا ټیک کانټریکټر بوري او د دوم سوستا وو د خندق په بار کې دا خندق ور دا یو لوی ډرامه روانه ده له ډېره وخته پاکستان افغانستان طالب القاعده او مجاهدین او فلانه ستراتیجیک ډیپت پنځمه صبح فلانه دا ګری تماشي دا دغه یو برخه ده زه خپل ډیورن لاین د پښتانه پر سینه باندې یو لیکه پښتانه پر سینه باندې یو تورو چلول یا چړک شول ازغن تار لولم دا په دې در څوک سر خلاص کی یعنی څوک په دون کم عقل وی څوک په داسې سیاغه په فیوچر کې یو شخو ویني د خپل کام د پاره او جدوجهد کوي او سیاست عمرام در شته دا وی د محمود خان غي حیثیت او زه درولړو رو او د دې خنده کار د اخو پر موږ د نه بیخي د موږ د اولاد د خولې ګوله د خدای ورغه کی چې موږ به دومره غلطی کو دون لوی دا کار ګوره فوج کړی دی فوج را ولر سوی دی ما د دې ډیر مخالفت کړی دی یعنی دا خنده کې داسې ځکه چې لږه وخت غست للم نه مثلا خنده کته لیدې ما کته للم نه دی خود پر نت باندې کله کله زګورم د کې دا نقصانونه و سو چې موږ ځنی کلی واخاته دی ځکه و دې خاطر غریبانو پات جماعت و دی خلق تا دلو تکلیف او دا خندق یو عرضی خندق تی دا که با دا باران و با تویری دا با یو منده جور سی یا با یو شاله جور سی دا با گر سرگرد ورد سی پس دا پیسو دا رایستولو دا غلا دا یو طریقه و دا دوی خپل سر جور کری دا پشتان پا کار دی سی کور کماندر زخوی سی لچا زخوی سی او فوج هر کل از مشت یو بل نظر ګوري زه هر چا ته دا اوپن اور کوم چې د لاش سید له هر چا فوجي جنرالانو آی اس آی او پلانا چې موږ سره ښه اړیکې هم ندي لار چا دا کنفرم کی کپ دی کی زما یا د محمود خان نوم راووته چې دا کار دوی یو یا دوی تر پر دې تر شاو یا مخته بل څوک اچول زه به ګرځوند له سیاست هم استعفا ورکوم له نوابې هم استعفا ورکوم د عام سړي غونې ځوم تر
نواب صاحب اخیرنۍ پوښتنه مې ده ځینې داسې پېښې سوي دي چې بلوڅو بېلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو پښتانه مزدوران وژلي دي د یو پښتنو د نواب په حیث باندې دې ته څنګه ګوري نواب شریف خو راغلی و هغه وویل او د بلوچستان وزیر اعلی وویل ډیری سیاستوال دا داسې وایي چې دا د پښتنو او د بلوڅو د جنګولو یو سازش و په لسانی کرکه پیدا کېده دوی ترمنځ تاسو د پښتنو د یو نواب په حیث باندې دې پېښو ته څنګه ګوري او په آینده کې چې د دغه سې پېښو مخنیوی وسي چې پښتانه نور ونه وژل سي څه قدم پورته کول غواړي
ګوره د پښتون بلوڅ پر خپل خپل مزکه آباد لسو کلو زخه دا به له خبره ده چې بلوڅ په خپل د ناروی چې گوادر زما دی او اختیار ده مرکز دی خپلنا دی وسایل زما دی او پلان اختیار دی پلان دی دا رنګ پښتون پښتانه وسایل پښتانه په علاقه کې کوم وسایل دی دا پښتانه پښتون د رزق روزي په تلاش کې تر هر ځای دی کراچی ته دی گوادر ته دی بار ملکو ته دی یعنی بار ملک خو امن دی دبئی کې امن دی په چاینا کې امن دی یعنی داسره اورته سدي ځان اچي خنولوړې په مخه خستې دی دربدرې په مخه خستې دی چې بار بار لاشونه راځي زدرته يم چې کم سه کم تر 300 زیات لاشونه زموږ د پښتانه غراغلي دي د دبلوس لري لیکن دغه باوجود دی چې خنولوړې مجبورې په مخه خستې اوس نو دغه روډ سدي د زموږ د پاره یو کمزور یغه دی د خوزدار روډ چې پر دې روډ باندې د پښتانه ټرکان وړي پښتانه اغوا کوي بیا اوا برای توان غواړي دا کې سونو خو بشمار دي نو د دې لپاره ګوره سی بیلنس نه وي ته ځان سي په دې ملشو ملشو باندې خل نه بچول شي زره ولر سوما اویس ونی گورنر ودلته پر جلال آباد او کوټه په شاور باندې د ترانسپورت شروع کړي نو دول زه یو د ترانسپورت د چلول غواړم کوټه کندهار پښتون کې څوک د ترانسپورټر ست چې د پرموټ ورک وس دلته ترانسپورت چلو مرزو په پښتانه په ترانسپورټر نه خبر بهرال د پرموټان سي دا فیروز لیڑی تا ورکا دا دا اسی پرشا باندی توپو آئی ای دا چوی آئی مولزا ٹکوی ایم ولولی ٹکوی مار تولز ما اتیا بس اویا بس دوری جی لکوٹی و لپشین زخووزی کراچی تا جیو پا دیک پشتانا جی اویا بس الاغی خواراوزی چکوٹ ترازی پا دیک پشتانا
جی تزا پدار تیریش
دته پر لار ترجم را ترجم نو څو ګنا د پنځه بس پر مټان موجو پر کندهار باندې یا پر روب د رسمل خان باندې ورکو سدا بیلنس برابر سی که د ماته تاوان رسول کوشش کی نو یو په ځین کې داش دی خو زه خو پر دې لار روان یم نو زما اوسم دا فرمولا ده ما دا دی اوسم زما په پښو کې دا دی پر مټان پراته دي ما پښتانه ترانسپورټران ته ویل دي بلکې فیروز لیډی زوی ته ما دا ورستول او چې ته د کلاس له اوسم روان کړی دي زه غواړم چې بلوس پر دې لار باندې زدا سہولت ورکم چې دې پر ډیر اسمر خان او پنجاب او پلانتا پر دې لار باندې درو پر لار راسي نو هغه د دې لپاره زکوم چې د خوزدار لار مې فز کوم چې موږ ډیر ګم شمیر پښتانه د خپل روس پروزي لپاره
اے وخت بیر تر شا اے وخت بیر تر شا یو افغان موزیګر یا احمد خان یا میرویس خان موسی گوا چنان پوتن وکړی داسې ځوان موسی گوا شانت خوشحال خان یا بادشاہ خان موسی گوا شانت خوشحال خان یا بادشاہ خان موسی گوا چ بیرغ دا صادق لري په یواد یا پورته چ بیرغ دا صادق لري په یواد بیا د سیو بادشاہ لکما زګوا بیا یا احمد خان یا میرویس خان زګوا اے وخت بیر تر شا یو افغان موسی گوا بیا یا احمد خان یا میرویس خان موسی گوا بیا یا احمد خان یا میرویس خان موسی گوا چې جوړکړي انګریز ته بیا غزادار نوې یو داسې لوی غازی یو داسې لوی غازی میرزما خان موسیقوا خدایا احمد خان یا میرویس خان موسیقوا اے وقت بیر ترا شایو افغان موسیقی گوا نو بیایا احمد خان یا میرویس خان موسیقی گوا نو بیایا احمد خان یا میرویس خان موسیقی گوا سرو مال کلو وطنو للا موسا پمیند وطن کے افغانا موسی گوا نو جایا احمد خان یا میرویس خان موسی گوا اے وقت بیر تراشا یا افغان موسی گوا نو جایا احمد خان یا میرویس خان موسی گوا نو جایا احمد خان یا میرویس خان موسی گوا